السلام علیکم دا مشال ریډیو دا ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جون 28 نیټه ده ظفرخند وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په باجوړ کې د امن کمیټې په یو مشر وسوال برید په شمالي وزیرستان کې د دوو برغونو خویاندو په ماټر شلنګ کې وژنه او د وسوالو طالبانو سره د امن په خبرو تفصيلات درکو خو اول راځو زموږ همکار بشیر وخت او د دې غړي تازه خبرونه ترې ورو
بجوړ کې د امن کمیټې یو غړی وژل شو او کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ د قومي اسمبلی د یو غړي د وژنې وروسته هغوی احتجاجونه کړي دي. په نوکر کې د سټیج پر یوې اداکارې بشرا یو کس تیزاب شیندلی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبن طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ورغلی. په باجوړ کې د قبایلی سیمې باجوړ کې نن سهار د بمی چاودنې په نتیجه کې د امن کمیټې یو مشر وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. یو ځایي چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه چمرکرن تحصیل کې رامنځته شوې. بلخوا د ځایي چارواکو په وینا پرون د باجوړ په ښار کې وسلوالو په یو چک پوسټ برید کړی او د امن لښکر دوه غړي وژلي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې د خیبر پختونخوا ګورنر د باجوړ په دوره و. د پیښور په څمکنو سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسېدلې. د چارواکو په وینا د پیښې ځینې قربانیان خاورو ته سپارل شوي او پولیسو د نامعلومو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د موجوده امنیتي حالاتو په اړه د لوړ پوړو چارواکو غونډه رابلل ده. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک نن مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دې غونډې په اړه وویل.
سیکورٹی بارے کی میٹنگ ہوتی ہے جی کم حالات بدے بنے منگا سیکورٹی والا پوئی کی ہم فردر دے سا اقدامات داخلی اور پروگرام دے ڈیٹیل آگے منگا کھلو ہم اخبل ڈائریکشن ورکو خدا حکومت سارا جادو نشتا دے مجھے کل دے بانے پالیسی راشی اور ٹول کینو سے لایا من ورتا تھا کو باقی حکومت چینج تو سر ہو ایک دم سے نہیں چینج تھے بولے ٹائم لگی جو آگے آواز ہمنگ سے فیصلہ نہیں شکو لے مرکزی پر میں اسٹیبلشمنٹ میں ٹرائبل پر میں ٹول سیاسی پارٹیاں نے ٹول پہ فیصلہ کی نبیا وسلائے مل طے کی
خو اپوزیشن ډلې د تحریک انصاف ګوند د پرویز خټک د حکومت د لایحه عمل په اړه وایي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پالیسی واضح نه ده. کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنټ د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په ښار کې اړتال روان دی. د ایم کیو ایم ګوند صوبایي اسمبلی غړی ساجد قریشي او د هغه زوی پرون وسلوالو د کراچۍ ښار په نظیم آباد کې وژلی و. تحریک طالبان پاکستان د دې برید پړه په غاړه منلې ده. د کراچۍ سوداګرو او ترانسپورټرانو د ایم کیو ایم لخوا د اړتال ملاتړ کړی دی چې له امله نن په ښار کې ژوند په ټپه ولاړ دی. تعلیمي ادارې هم نن په مکمله توګه بندې دي او په دغه ادارو کې نن ترسره کېدونکي امتحاني پرچې هم ځړېدلې دي. په نوښار کې د سټیج پر یوې اداکارې بشرا یو کس تیزاب شیندلی. د پولیسو په خبره دا پیښه نن سهار شاوخوا 3 بجې شوې ده. په دې اړه د پولیسو پلټونکی افسر بیروز خان مشال لیډو ته وویل چې د 13 کلنې بشرا په مخ د تیزاب پاشل تور د ډرامو پر یوه پروډوسر شوکت پورې شوې ده.
دا شمیم نه می شمیم دا غیلی رو اداکارا بشرا او سره زیو دی په کور کې مطلب وجود کنا دلته کوارټر دی معمولی کوم ته پک وسی دا ډرامو هم کار کوي دا ډرامو اداکارا دا شوګانو هغه کور کې وجود د شپې 3 بجې دی او شوکت نه مېره پروډوسر د سواد ته او هغه مو باندې تیزاب وښته د دې په دی وجه دا انه داخي وجه نه ده چې دی دغه تا د سره کار کړو ډرامو هم جوړې او پیسې وته پاتې وي دا دی پیسې وسته دا وجه کوي.
تر پیښې وروسته بشرا د پېښور له ډېرې ډېنګ روغتون ته ورسول شوه. ډاکټران وایي د بشرا مخه اوږه سوځېدل ده خو روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکي وایي په قلزال ولسوالۍ کې 13 وسلوال طالبان وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي دي. د کندوز د امنیت قوماندانې وایان سید سربر حسینی وایي له پرون راهیسې په یاد سیمه کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو پولیس افسر هم وژل شوی او یو بل پکې زخمي دی. بلخوا د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبان نومول شوی والی او د هغه څو تنه ملګري په امریکایي ډرون برید کې وژل شوي دي. د نورستان د والی وایي ظاهر بهان مشال لړیو ته وویل چې ملات دوست محمد او درې نور وسلوال طالبان تیره شپه د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وژل شو. طالب وسلوالو د دې دواړو پیښو په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبنز طالبان سره د خبرو لپاره قطر ته ورغله. تمه وه چې دا خبر د زیارت په ورځو شیخو کله چې د افغانستان حکومت په قطر کې د اسلامي امارت په نامه د طالبان د دفتر لپاره نسترو سره مخالفت وکړو دا خبرې وزنډېدي. دا په نږدې یو نیم کال کې لومړی ځل دی چې امریکایان او طالبان نیغ په نیغه خبرې کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یان کوبش ویلي دوی هیله لري چې په دوحه کې د طالبان د دفتر د پرانستلو په سر راپورته شوې لانجه به زر هواره شي او د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ به د خبرو لړۍ شروع شي. نوموړي دا خبرې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د زیارت پر ورځ کړي. هغه دا هم ویلي چې افغانستان او پاکستان د ترګرۍ خلاف په مبارزه کې شریکي ګټې او اندېښنې لري او په کار ده چې دواړه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. د هندوستان په شمال مشرقي سیمو کې د سیلابونو له وجې د 1500 کسانو تر وژل کېدو او د ګڼو کورنو د ویجاړېدو وروسته امدادي هلې ځلې روانې دي. هندوستاني چارواکي وایي له هماچل پردیش ایالت څخه 3000 خلک ویستلي دي او لا هم د سیلابونو خطر کم شوې نه ده. امریکا ایډوارډ سنوفډن په رسمي توګه په جاسوسي او غلا تورن کړی دی. نوموړي د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای سره کار کوي او تورې لګوله چې سی ای ای د خلکو د ټلیفونونو او انټرنیټي رابطو څارنه کړي. پر نوموړي تور لګول شوی چې هغه په خپله خوښه پټ اسناد خپاره کړي دي. او په شام کې د رژیم مخالفینو پرون ویل داسې نوې وسلې ورته رسېدلې چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې نقشه بدلولی شي، خو هغوی دا هم نه دي ویلي چې امریکا ورته څه وسلې ورکړي یا وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی شوکت خټک د صوبې د سکیورټي په اړه یو غونډه رابلل ده.
د سکیورټي والا پوي کې هم فردر د ایسو اقدامات داخلي او سو پروګرام دي ډیټیل هغه موږ خلو او موږ خپلم ډایرکشن ورکو چې د نور د ویجیلنس شي او د حالات.
په شمالي وزیرستان کې په یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په پیخه کې دوا برغون خویان دي وجل شوې دي.
دادی محمد نور لیانا دوی سر چدی پی وزی بندی پی دو شویه وی او پی وزی بندی مخور وی تا واسپره لی چدی دی دیر لسام تلگی سباک کلاس سباک ویلو.
پا کرمکی زوانانو تا دا لوبو کولو پا لڑکی دا مشکلات و حال در کهو او پا اونیز اخبرونه سر وکی دا UNHCR دا ویان دی دنیا اسلم خان سرا خبری کهو.
یو بیخی لیری د کلیوال وی رشتدار بدلانی هغه ولاړی او فتوی درکې او لار درکې درې کول د بنزې کالج ته سیستم بدلیدن پکار دی. دا مې سي بدل زموږ معاشه کی ترقی نه سره ده.
د مشال سره واوري په قبایلی سیمه باجوړ کې نن سهار د بمی چاودنې په نتیجه کې د امن کمیټې یو مشر وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. یو ځای چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه چمرکنډ تحصیل کې مخې ته راغلې. بلخوا پرون د باجوړ هیډکوارټر ښار کې وسوالو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې د امن لښکر دوه غړي وژل شوي وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
د باجوړ جنسي په چمرکنډ سیمه کې نن سهار د سرک د غاړې بارودي چودنه شوې چې د امن لخر یو غړی پکې مړ او بل پکې زخمی شوی دی. د چمرکنډ تحصیل د لیویس فورس یو غړی مشال رډیو ته وایي. پرون د ښار هیډکوارټر باجوړ ایجنسی په سیمه کې په یو چیک پوسټ وسوالو برید کړو چې د امن لخر پکې دوه غړي سمین خان او ګلاب جان وژل شوی وو. د ښار هیډکوارټر تحصیلدار خالد خان سره خبرې وکړلې.
نو د ښار تحصیل مارم غونډې وتوي او نو په دې باندې شپې ټیک راغلو 10 بجې کوم لخر خلک سي دا کلی کوم خلک وکړ دغه علاقې دی موري نو ګورن شپ دورو د ټول دین د غرونو مو ټول باجوړ دا کورو دې کې دازم کورو
خالد خان وویل د دغه تنانو د کورنۍ او سربا حکومت پوره پوره مرسته کوي.
بالکل سرکار طرف نه شکم د دیو کمپنسیشن دی غبو ته ملاویږي انتظامیه طرف شي سي ټول بده ته ملاویږي ټول کومه خرچ مدد شي څنګه.
همدا شان پرون په محمد اجنسی کې نامعلوم وسلوالو د تحصیل پنډیالې دانشکول په سیمه کې یو پرایمري سرکاري سکول هم په بارودي موادو اړنګولې دي چې په محمد اجنسی کې د اړنګو شو تعلیمي ادارو شمیر یو سل او شلته ورسید چې په دې کې یو ډیګري کالج او یو د زنانه استادانو د استوګنې هاستل هم شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پیښور د سمکنو سیمه کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 15 رسیدلې ده. په برید کې د 150 نه زیات کسان جوړ شوي هم دي. د پیښې قربانیان خاور ته سپارل شوي او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې. بلخوا نن د خیبر پښتونخوا حکومت د موجوده امنیتي حالاتو په اړه د لوړپوړو چارواکو یو غونډه هم رابللې ده. د پیښور نه غلام غوث تفصیل راکوي.
نن په وزیراله هوس پیښور کې د پښتونخوا وزیراله پرویز خټک په هنګامي توګه د امنیت په بابله یو غونډه رابللې ده. په دې لړ کې د پښتونخوا وزیراله پرویز خټک لمشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نن به په دې غونډه کې د پښتونخوا د کورنۍ چارو محکمه او امنیتي ادارې دوی له د امنیت په بابله بریفینګ ورکوي او دوی به هم امنیتي ادارو ته د حکومت لخوا د امنیت ټینګولو په لړ کې ځنی مهم هدایت ورکوي. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي
سکیورټی باره کې میټینګ راوته چې دا چې کوم حالات په دې باندې موږ د سکیورټی والا پوي کې هم فردر دې څه اقدامات داخلي او څه پروګرام دي ډیټیل هغه موږ خلو موږ خپل ډایرکشن ورکو چې د نور د ویجیلنس شي او د حالات خرابېږي او ذمہواري د اخر په دې پولیس باندې راځي.
خود پښتونخوا په حکومت کې مخالف غوندونه د پښتونخوا په نوې ائتلافي حکومت نیوکه کوي چې د ترګرۍ په اخلا واضحه دریز نه لري او تر سوچي دوی په دې لړ کې یو واضحه دریز نوي خپل کړي نو د امنیت په باب له د غوندونه هیڅ نتیجه نشي راوتلې. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
حکومت لا میاشت نه شوی روزانه یو د مانکه کې په سوونو خلک مري په شلونو خلک مري موږ په ډېر افسوس اظهار کوو غندنه هم کوو او زما خیال دی چې موجوده حکومت له په دیوانی سیریس اقدامات اخیستل غواړي کوم چې رقم سره واده کړي اوس خو پالیسې نه د دې حکومت د دوی نه هم دوی به دا اعتراض کوي اوس ټیک کې کنه موږ
د وزیر اعلی پرویز خټک نه مې چې کله پښتنه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف او د دوی سره په ائتلافي حکومت کې شاملو سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د خپلو کمپینونو پر مهال ویلي وو چې کچېری دوی په واک کې راغلل نو دوی به امن راولي او لسته به تحفظ ورکوي، خو په پښتونخوا کې هم نوی حکومت جوړ شو او په مرکز کې هم خود ترګرۍ پیخي هم د مخ کې پرنګ دوام لري. نو د دې پښتنې په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل
خدای چې حکومت سره جادو نشته دی چې کله دې باندې پالیسی راشي او ټول کینو سره لایمن ورته ته کو باقي حکومت چینج کوو سره خو اکدم سینه شي چینج کېدی دا بل ټایم لګي زه هغه یوازې خو موږ څه فیصله نشو کولی مرکزی به مې اسټابلیشمنټ مې ټرایبل به مې ټول سیاسي پارټیانو ټول به فیصله کړي نو بیا به سلایمن ته کې.
د یادونه وړ ده چې په دې روانه اونۍ کې په پیښور کې په جمعات کې ځانمرګي برید او په شیرګر کې د جنازې پر مهال ځانمرګي برید د پاکستان تحریک انصاف د سور اعلان دی. نوې صوبایي ائتلافي حکومت د ډیرو امنیتي اندېښنو سره مخامخ کړی دی او هم د دې امنیتي اندېښنو په لړ کې یوې نتیجې ته د رسیدو په اخله نن په وزیر اعلی هوس پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د امنیت په باب له یو غونډه رابلل شوې ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان په یو کور کې د ماټرګولې د لګیدلو له امله دوه برهونی خواندې چې د میرانشاه په کالج کې په 14 جمعات کې زده کړې هم حاصلولې او نن سبا امتحانونه روان وو وجل شوې دي. دغه پیښې د سیمې خلک ډیر خپه کړي دي. دوی وایي د حکومت او وسلوالو ترمنځ په جنگ کې تل ولسی کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان تر پخیل کې د جمعې په شپه سکیورټی فورسز لخوا ورول شوی ماټر ګولو له کابله وژل شوی دوی غبرګونې خواندې 13 ورځ خاورې ته وسپارل شوې. د کلي خلک وایي دواړه غبرګونې خواندې د قرآن پاک حافظ او په میرانشاه ګرز ډیګری کالج کې 14 ټولګي زده کوونکي وې چې امتحان یې شروع شوی و او د جمعې په شپه امین چیک پوسټ باندې نامعلومه کسانو لخوا ډزو وروسته د ځایي خلکو په وینا امنیت سرتیرو لخوا ورول شوی ماټر ګولې چې یو د محمد نور نامی کس په کور پریوتې و وژل شوی وي. د کلی خلک وایي دواړه خویندو نور ورونه یا خویندې نه لرلې. در په خیل کلی اوسیدونکي غفران مشال ریډیو ته وویل د غبرګونو خویندو په وژنه ټوله سیمه کې غم خور شوی دی.
د میش په وزیرستان شو خدا والا وکیا نه دو چې داس شي سټی میا چې سنمونه داس داس ماز وشي د وژنه میش ټول کلی پته په باندې سور کو ټول شپه میز په داسې بې آرامه تېره کړي. دا د محمد نور لیاڼا دوی سره چې دی په یوه ځای باندې پیدا شوې وې او په یوه ځای باندې مخور وې ته وسپرلې چې دی د دیارلسم ټلګي سبق کلاس سبق ویلو، خو هر شی بس ختم شول. نه ورنه شته او نه خوندې شته او پلور یو مېرې بس دغسې تنها پیښه غوښې پوتې شول. ټوله علاقه باندې داسې پریشانی غوندې عالم ده، غم ده او در ماتم ده.
د کلی مشر ملک محمد شیر وای په شمار سو ډزې په امنیتی پوستا د نامعلوم سمت نه شوه چې بیا ټوله شپه د دوی کلی په توپو سم کو او دوی جوړوا یا غبرګونې خواندو وژنې تر څنګ یې دوی ته مالی تلفات هم واړول.
کله دا مټر گلی شو، کله تیسه شول، خلک ټوله په ګټې سه ننه تیره کړه. زناور والا گدل زناور پشه مړه شول. محمدنور نه ملي دا یو کمپیوټر ده،
پولیٹیکل انتظامیہ سارا جرگے ورستہ میران شاہ پریس کلب مختہ احتجاج ہم وہ کو او انتظامیہ تعدا خبر آپ ڈاگا کڑا چے بے گناہ او گناگار کے دے فرق اوکڑی کنی مجبوراً افغانستان تا پا ہجرت کولو مجبورا شوی دی.
مجبوری بدر پردی میں بسی افغانستان تا بیا کچے 40 سال نہ دولت کی مدی میز زموری نوی بینداد پر میز بنی چدا دا ونسی
دا یدا ون دا چے دین وڑان دے ہم پامین پوستا او نور امنیتی پوستو باندے دا معلومہ کسانو لخوا د زبرستا دا سکیورٹی فورسز لخوا ورول شوی ماٹر گولو کے پلس گونا خلق وجل شوی او جو بل شوی دی چے پکے زنانا او ماشومان هم شامل دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یو لسمه مېله انتخاباته وروسته پر 1300 ورځو کې د خیبر پښتونخوا دوه د اسمبلی غړي او سبان د سلويخت کسان په ځانمرګ بریدونو د تشدد په یو شمېر پیښو کې وجل شوې دي. خو د اپوزیشن غړي او کارپوهان وای چې د ترهګرۍ ضد د تحریک انصاف ګوند لا هم کومه واضحه تګلاره او موقف نشته. پښتنه دا چې په داسې حالاتو کې به د یادې سوبې راتلونکي سوي. تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
اور نگیٹیوٹی کا سٹائل دیکھ کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی. واپس واپس حکومت میں
آ گیا، خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی دے نوموړی ویلی دی چې د مردان چیرګړ چاودنا چې پکې شاوخوا ډېر کسان وژل شوي وو نو دا داسې نه ده چې ګینې قیامت راغلی وو. نوموړی زیاده کړه چې دا لومبې ځل نه دی چې ګینې دوی په حکومت کې راغلل او چاودنې شروع شوې، بلکې دا لوړاندې څخه کیږي. خو په خبر پښتونخوا کې د حکومت د اپوزیشن ډلې یو مشر میاں افتخار حسین وایي که څه هم د دوی په وختونو کې بمی چاودنې کېدلې، خو د نوموړي په خبره دوی د خپل ګوند د غړو په قربانیو او هڅو باندې طالبان په بندوبستي سیمو کې خپلو فعالیتونو ته نو پرېښودي.
لکه چې زموږ حکومت کې هم دا دهشتګردي وه، خو مونږ کم سے کم دا کنټرول ضرور کړو چې مونږ په بارډر دی رہی سار کړو پولیس بابا کې دی سره ټیک کولو. نن زه ستاسو د اطلاع د پاره تاسو ته خبره کول غواړم چې په بډه بیره کې باقی ده دهشتګرد رالل اوس په سیټل بیلټ کې گشتونه کوي، په ورسک روډ باندې رالل هغه ته گشتونه کوي، ایون په پېښور کې دوه درې ځایونو کې راغلي دي او خلکو ته مطلب خپل مطلب چټونه دار ته پریښي دي. او دغه رنګ چې کوم دی په بونیر کې پرون نیخ پنیغه چې کوم دی هغه د سیکورټي جنسو سره جړپ جړپونه کړي دي او په میدان کې لګیا دي. نو اوس خدا سے خیال ہے کہ سٹل بیلٹ کے بعد دا دہشتگرد منظم ہم شو پدی زی کے چکم نے خپل کاروائی کی نہ زمون گا حکومت کو کم سے کم سٹل بیلٹ کے چکم نے خپل ریٹ او
میں اب تغر حسین زیادہ کنا کہ سیر خیبر پختونخوا حکومت خپل رویہ ہم سم نہ جی ساتلے نو بیا د دوی د حکومت کولو حق نہ پات کیگی.
دا سدا چې دا خو د دې رضیه خو ډیر غیر ذمہ دارانه رویه ده. دا خو د حکومت طریقې کار دی نه. دا چې یو مسله پرته ده او تا کا مسئلہ مطلب فیس کے نا اور تو پاگے حوالہ خبر ہے کہ دا خدا سے لکا غفلت نو دا خود دی غفلت کئی دا خدا سے نظر چگینی یو بندہ شہید شو نو تا سوچی دا گینی وڑا خبر ہے کہ قیامت خونے را گلے.
د پېښور یونیورسيټي پروفیسر او کارپوه اجاز خټک وای کڅ هم د عمران خان په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې د مخپل پالیسی اهم نه د پډاګه کړي خو د خبره چې تیر حکومت د کمزوري او ناسمې پالیسی لوجه د خیبر پښتونخوا اولس په صوبه کې د عمران خان په مشرۍ حکومت راوستو خو نوموړی وای د ترګرې پر ضد د عوامي نشل پاټۍ او پیپلز پاټۍ حکومت ښکارا او واضحه دریز وو
بلکې خو ما ته داسې لګي صوبی حوالے سره خو بیان دی ډېر نایب بیان راځي ډېر سمپلسټی کې بس خارجه پالیسی بدل نه کوي خبرې تر کوي مسله به حل شي او نو جرمني چې کیږي او اوفر بس ځلال اوبو ته کوي فور نو دا داسې پالیسی کو یو کنفیوژن جوړوي چې تاسو دې وخت کې ما ته نه ښکاري دی خو کنفیوژن زیات ښکاري نو هغه کنفیوژن مخکې په اړه کې وی کې شو او کوم څه هم بیان ښه فورې خو یو کلیر کټ سټېټمنټ دې خلاف رانلو اوس خو هغه هم نه راځي کاله ترګر به ما ښه ترګر جوړ کیږي چې دا چې لوګ نور همت وګوري دا خلک راځي ارڅ کیږي
اجاز خټک وای په داسې حال کې چې تحریک انصاف ښکارا ایجنډا نشتا نو معلومه نه ده چې د خیبر پښتونخوا د خلکو او حکومت به راتلونکي څه وي
ما هم نظر دا چې حالات کو خرابېږي ځکه چې کنفیوژن زیاتېږي تاثیر پالیسي نو ستاسو راپورټ نشته په یو بل الګامونه دي نو څه ده چې دا خو مرکز کوي دا خو مرکز کوي نو څه به څه کوي دوی مونږ ته پاتې نشته چې د پی ټی آی او پی آی فکر څه دی څو څه دی دا لګړی خلاف حق کې یا ایا نظام را وستل غواړي یا ختمول غواړي څه کول غواړي هغه یو کلیرټي راشي نو بیا به موږ څه ویلی شو چې هغه دوی څه حق کوي څه فایده به وکړي څه فایده به ونه کړي
خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ترګرۍ پر ضد کوټلې پلان نشته او یوازې له دې خبرو سره ترګرۍ نشي ختمېدای چې ترګ انصاف وایي د بنو چارو پالیسي دې بدل کړل شي او له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډالې
د تیخوه ګلابا یت زړسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نه پروست ماسیګر په سلور نیمې بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمې بجې اوریدل مه هیروئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي یو مدواتی کتنه ته د نیویارک ټایمز رسپانه په یو ریپورت کې راغلی چې د طالبانو رهبرانو په د قطر په دوحا کې د خپل سیاسي دفتر په نوم او بیرغ د تنقیدونو په خاطر د جمعې په ورځ له افغان حکومت او امریکا سره د سولې د مذاکراتو په اړه بحث فیل کړی دی په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زیناورو
په پاکستان کې د طالبانو یو چارواکي په ټلیفون نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا حکومت او قطر د بیرغ او زموږ د دفتر د نوم په اړه خپل ژمنه بدل کړې ده له موږ سره موافقه سوي چې د بیرغ او د نوم به منل کیږي خو هغوی د کابل د رژیم په خاطر له خپلې خبرې په شا سوي دي د طالبانو د چارواکي ویلي چې د طالبانو له هیئت سره په دوامدار ډول په تماس کې دي خو د خپل هویت له څرګندولو یې ډډه کړې ځکه په کویټه کې د طالبانو مشرانو پریکړه کړې چې ترڅو د بیرغ او د دفتر د نوم په اړه یو واحد دریځ خپلوي له مطبوع تو سره پر خبرو بندیز دی د ورسپانې په لیکنه امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې پر دې مسله طالبانو ته هیڅ ډول ډاډ نه ورکړ سوی او د قطر حکومت ویلي چې دې ته یوازې په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویل کېدلای شي نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې د طالبانو دفتر د دوحې په هغه سیمه کې پرانستل سوی چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي او پر هر سفارت د هغه هیواد بیرغ درول شوی دی د ورسپانې په وینا په دې سیمه کې د طالبانو بیرغ د افغان حکومت د سفارت په وړاندې د یو رقیب د رامنځته کولو د هڅې په توګه څرګندېدلای شي د ورسپانې په لیکنه د طالبانو دی وینا چې په قطر کې پرانستل شوی دفتر بل بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مطبوعاتو سره د تماسونو د ټینګولو چاري پر مخ بیایي دغسې انګیرنې لا پیاوړې کوي امریکایي او افغان چارواکو په زغرده ویلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر هدف یوازې د سولې د مذاکرو پیل کول دي. خو د طالبانو یو چارواکي چې له پاکستان یې په ټلیفون له نیویارک ټایم سره خبرې کړې دي ویلي چې د سولې مذاکرې اوس په هیڅ خوا هم نه دي رواني او زیاتوي چې شای پر دې مسله د اختلاف په خاطر د سولې خبرې لغوه سي، خو د دفتر د بندولو نیت نه لري. د سولې د خبرو د پیل د امکان او څرنګوالي په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کویټې شورا شای پر دې مسله غور ته دوام ورکړي او دا سینه بریښي چې مذاکرې به ژر پیل شي.
شما باور دارد شورای کویت ژر تر ژره په دې باره کې تصمیم نمیسی، مذاکرات به دوام ده که یعنی یو میاشت دوه میاشت وروز قرارداد امنیتی د افغانستان او امریکا په منځ کې امضا سي، وروسته به تحولات منطقه کې یعنی یو مقدار طالبان گذشته، یو مقدار دولت افغانستان گذشته، وروسته شاید مذاکرات شروع شي.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو په دې تړون کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په شمول کشمیر مهمه مسلې شامل دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغان حکومت پر امنیتي تړون خبري ځندولې دي او د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې طالبانو د خپل دفتر د پرانستل کېدو پر مهال د جګړې او وینې تویغلو پیغامونه ورکړي نو د مذاکرو لپاره به دوه ته ولاړ نه سي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور راځو چې موږ بجول بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس همزو کورمه تا چرته چې د لوبو د میدانونو د نشټوالي لوجې د فوټبال لوبغاړي یو شمیر مسلو سره مخامخ دي. په اسدی سیمه کې د فوټبال لوب لپاره یو میدان شته خو لوبغاړي وای چې دغه میدان په ګورنمنت ډیګری کالج کې دی او په کالج کمیونټي ځواکونو د استوګنې لوجې دوی دغه میدان ته د لوب لپاره نشي ورتللې. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په قبایلی سیمه کول ایمرجنسی کې میدانونو د نشټوالي په وجه د فوټبال لوبې لوبغاړي یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په ساده سیمه کې د فوټبال لوبې لپاره یو میدان شته خو خالد محمود مشال رډیو ته وویل چې دغه میدان په ګورنمنت ډیګری کالج کې دی او په کالج کې امنیتي ځواکونو د ستوګنې لپاره دوی دغه میدان ته د لوبې لپاره نه پرېږدوي.
هلته کې اوس ملیشیا ده، ملیشیا وجه زموږ فوټبال بس متاثره دی، تقریبا دوه کاله وشو زموږ فوټبال نه دی ګړی.
د فوټبال لوبې یو بل لوبغاړی جمشید وایي چې په سیمه کې د لوبې ډېر مینهوال موجود دي او ځوانان په ډېر شوق او جذبې سره لوبه کوي، خو چې کله نه پر دوی باندې پابندي لګېدلې ده نو په سیمه کې دغه لوبه سخت متاثره شوې ده.
ساده لکه خور کلی ساتین شش وغیره د ټول سور سجامه کې خډر ټیمونه برابرې کی، تقریبا د ګراوند کې وړې وړ کو لوبه کوله. یو دغه سکول ګراوند دغه کې کرکټ آ کیږي، فوټبال آ کیږي، هغه ګراوند سپیشل دی فوټبال ګراوند دی، هغه باندې ټورنامنت جوړول ټل نه ټیمونه راتللو، تقریبا دوه بین د سخه ټیمونه راتللو. د اوس باندې باندې
واضح دی چې د ساده ګورنمنت ډیګری کالج ته امنیتي ځواکونه په 2009 کال کې راغلي ول. تقریبا یو کال وخت راول پس ځواکونه د کالج څخه وتل، خو 2010 کال د جولای میاشت په دریمه نیټه په منځني کور ایمرجنسی کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورسته ځواکونه یو ځل بیا کالج ته راغلل چې لا تر اوسه پورې په کالج کې استوګ دی. لوبغاړو ته د لوبو اجازه نه ورکولو په اړه د کالج پرنسپل عباس ګل وزیر مونږ ته وویل چې دوی د سکیورټي صورتحال په وجه په کالج کې ټولې سرګرمیانې بندې کړې دي. د کورم ایجنسی لوبغاړي وایي چې دوی ښه میدانونو پر ځای په کلو کوڅو کې په لوبه کولو مجبور دي. دوی د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د ساده ګورنمنت ډیګری کالج په میدان کې دوی ته د لوبې لپاره یو ځل بیا اجازه ورکړل شي.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
د نهه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبا جا
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو اوریدلې مهیروي د ماسپخین درینې بجې کېدونکې دي لن خبرونه د بشیر ګواخ نورو
قبایلی سیمی باجوړ کې د سړک غاړې د بم په یو چودنه کې د امن کمیټې یو غړی وژل شو او یو بل زخمی دی. د چارواکو په وینا په خنن په چمرکند کې شوی او پرون هم وسلوالو د امن دفتر دوه غړي وژل وو. د خیبر پختونخوا حکومت نن تر پرونی ځانمرګي بریدو ستر اتحادي ګوندونو او امنیتي ادارو وغونډه راغوښتي چې د چارواکو په وینا د امن لپاره به کې لایحه عمل جوړیږي. پرون پیښور سره نږدې چمکنیو کې ځانمرګي برید کوونکي 15 کسان وژلي وو. بلخوا په نوښار کې د بشرا په نامه یو سټیج اداکاره باندې یو کس تیزاب شیندلی خو د هغې روغتیایي حالت بد نه دی. نن متحده قومي موومنټ کراچۍ ښار کې د خپل صوبایي اسمبلۍ د غړي تر وژل کېدو وروسته هړتال نه کړی دی. د دوی غړی ساجد قریشي او د هغه زوی پرون په نازم آباد کې ولول شو چې زموري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز طالبان سره د خبرو لپاره قطر ته ورغلی. د هندوستان په شمال مشرق سیمو کې د سیلابونو له وجې د 560 کسانو تر وژل کېدو او د ګڼو کورونو د ویجاړېدو وروسته امدادي هلې ځلې روانې دي. چارواکي وایي 3000 خلک یې له متاثره ځایونو ویستلي دي. امریکا ایډوارډ سنوډن په رسمي توګه په جاسوسۍ او غلا تورن کړی دی. نوموړي د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی ای ای سره کار کوي او تورې لګولې چې سی ای ای د خلکو د ټلیفون او انټرنیټي رابطو څارنه کوي. په شام کې د بشر الاسد د حکومت پر ضد جنګیدونکي یغان وایي داسې نوې وسلې لاسته راوړي چې د جګړې نقشه به بدله کړي.
او اوس هم راځو اونیزې خبرونې سروې ته چې پکې د یو ان سی آر د ویاندې دنیا اسلم خان سره خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زما لیها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې زموږ سره دنیا اسلم خان میلمنه ده. دنیا اسلم خان په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویانده ده. هغه د 2005 راهیسې د یادې ادارې سره کار کوي. دنیا اسلم خان د چمن سره تعلق لري چې بنیادی تعلیم یې په کوټه کې حاصل کړی دی. د اسلام آباد نه په جرنالیزم کې د ماسترز ډیګري ترلاسه کړه چې بیا په 2004 کې یې د بلوچستان ټایمز سره د خزینه خبریال په توګه کار پیل کړ. تقریبا یو کال یې د فیل رپورټر په حیث کار وکړ چې وروسته بیا یو ان ایچ سی آر ته ورغله. په دې پروګرام کې به د غوی سره بخپله خبرې کوو. دنیا اسلم خان، تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیر مهرباني تاسو.
مننه. تاسو تعارف خو لنډ هون ته کې مونږ اوریدونکو ته ورکړ او اول خو ټولو کې د تاسو نه مننه کوم چې تاسو په دې پروګرام کې شرکت وکړ. دنیا، تاسو د غږ نه خو به ډیر اوریدونکو بلد وی پیژنې به هم، خو دا راته وایي چې بنیادی زده کړه چې دا بنیادی تعلیم څنګه چې ما تاسو په تعارف کې مو دغه لپاره کې لګ راته وایي بیا د کار شروعات مو څنګه پیل کړ.
مهرباني تاسو. بنیادی تعلیم ما د کوټې څخه حاصل کړو. ما مور پلان ته ډیر شوق خلو خپل انجن والا پونه سبق وای. نو زه خالی د درینم کالوم چې کوم وخت زه سکول ته داخله کلم، دا وخت کې یو سکول ولو ما خیال سي نستا ايديال انګلیش سکول ولو په کوټا کې ډېر زبردست سکول ولو. اول انفورمل یا نون فورمل ایجوکیشن ولا بعد بیا پراپر فورمل ایجوکیشن شروع سول تعلیم. نو الته ما درینم کالوم چې زه سکول ته تک شروع سولم، بیا سلولي ګریجولي ما په ډېر سکولونو کې سکولان می بدل کولو. تقریبا هر کال به یو نوی سکول. په دې چې په کوټه رنګ شار کې تاسو ته معلومه ده تعلیم ډېر کم سهولتونه شته. په زیات ښه طریقه باندې یا پروفیشنل طریقه باندې تعلیم ورته ورکول کېږي، خاصتور سره د انجنونو لپاره. نو یو ګران ټایم ولو په دې چې د ښه سکول انتخاب کول زیات ضروري دي چې ستا بنیاد سمې نو بیا نور ایجوکیشن هم سمې دلای شي. د میټرک پرې ما په سکول کې د حالت د کورس ارنجمنټ سکول کې سبق وایي، دا بعد کالج ولو بیا چې کوم وخت درالم سکول د ټایم پورې خو هغه روټین والا چې کوم سبجیکټس په سکول کې ویل کې وداؤټ اني ډایرکشن زه بس کوم څه بنه کوم. په دې چې ما تعلق د قبایلي فیملی سره او هغه زیات د انجن ایجوکیشن په حق کې نو ولو پدې چې ما مور پلا رات خواهشم ولو چې په خپل لونو باندې سبق وای کالج وخت پورې بیا یو څه پوزیشن شروع سولو چې با سکول ختم سونو کالج سکې یا کالج بعد سی هایر کالج ته لاړو نور مخالفت وو چې یونیورسيټي ته لاړم نور مخالفت وو لیکن دا سلولی گریجولی د کالج د زمانه کې بس ما انټرست جرنالیزم کې او په آرټس کې او په لټریچر کې ولو نو هغه وخت سکمولو ٹائم ولو چې بیا ما د ځان د پاره پروفیشنل لائن سلیکشن وکولو او بیا مې هغه لائن کنټینیو کړې.
صحیح دنیا تاسو خو خبره وکړه چې تاسو ځان لخپل د خپل مسلک انتخاب وکړو، بلکې دا پوښتنه به وکړم چې په دې انتخاب کې تاسو سره د چا مرسته واو کنه، او بل دا تاسو وی چې اکثر لکه جینکې چې دی هغه ته په تعلیم جاري کولو کې مشکلات وینو، هغه جینکې چې تعلیم جاري ساتي تاسو دا وایي چې څه داسې تاسو وکړه لایا د کورنۍ ملاتړ حاصل وګ تاسو ټول کنوینس کړلایم د ته ماده کړل چې نزب تعلیم حاصلوم څه داسې ضروری دي چې جنکه هم باوري چې کم تعلیم مخکې حاصلول غواړي.
کوم وخت ما سکول وای زما د پلار د خاصه به ماده ویل چې مطلب هغه ایجوکیشن یې ډیر سپورټ کوي، زما فیملی هم په شروع کې ایجوکیشن به زیات سپورټ کوي، لیکن هغه به ماده همیشه زما په دماغ کې دا خبره راځوله چې بس خالی سبق وای او بس کیسه ختم مخت کار کوان غبوی چی انجونی کار نه کی شزی کار نه کی نو ما یو وخت سوچ کړو چې زه جاب کوم. کوم وخت چې کالج ترالم هغه وخت هم کوټه یو ډیر ښه شار دی، البته یو خو ایجوکیشن سیستم چې د نور ملک سره زړه کمپیر کم شي زیات اوسم حالات خراب دي، البته شې ایجوکیشنل انسټیټیوټ نستا، کالجونه نستا، یونیورسيټیان نستا چې ستا پاغو کې مشره مهنم دې سال دی اوسې د ماکه هم پکې شروع کړي نو خلک ډیسکریج کوي. کوم وخت ما ایف اے وکړه، ایف اے ما په انګلیش لټریچر سایکولوژي کې وکړه، او زما خواهش دا و چې زه سایکولوژي کنټینیو کوم مخته، خو سایکولوژي کې زما نمبرونه زیات ښه نه رااله. په دې بی اے کې ما ته سایکولوژي کې اډمیشن نه سره ملا، په دې بیا ما انګلیش لټریچر سره سره فلسفي وویله، او په دې سیاو بلوچستان کې یو گرلز کالج ولو، او په بی اے لیول باندې جرنالیزم نو نه د کمیونیکیشن سبجیکټ وو، ډېر لمیټډ او ډېر بیسک کورسونه به ورته ویل کېدل. خو ما فلسفي او لټریچر واخیسته، لیکن زما انټرست اوس هم په آرټس کې او په کمیونیکیشن کې ولو. هغه په دې خاطر هر وخت ما اخبار یا ریډیو یا ټی وی سره به زه انټچ وم، او لیکل به مې کله کله کوله. بیا یونیورسيټي لپاره ما څه آپشنز بلوچستان کې دنه دنه نو بلوچستان کې هغه کې صرف یو یونیورسيټي و چې په کم کې کمباین ایجوکیشن ولو، یعنی نارینه او ښځې به یو انسټیټیوټ ته تلل، او زما فیملی چې کوم وه هغه د داشي بالکل په حق کې نه وه. نو هغه کې زما یو څو رشته دارانو به زیات مخالفت وکړو چې زه یونیورسيټي ته نه شم لاړه. په دې خاطر ما ایډمیشن واخیسته په اسلام آباد کې فاطمه جنا یونیورسيټي کې، او څوک خبر نه و چې زه ما فارم را وغوښتل، فارم مې فل کړل، فارم مې واستول، شارټ لیست ټول زما نوم چې کوم شارټ لیست هم ما خپل پلار ته وویل چې زه شارټ لیست یم، د ټیسټ لپاره دا یو اپورچونیټي ده پکار ده چې لاړ شو. نو زما سره خپل مور پلار سپورټ کانسټنټ را سره وو، او چې کوم وخت زه اسلام آباد ته راغلم نو ماته بیا هیوج ډفرنس را معلوم شو چې بلوچستان کې څه حالات دي، او نور پاکستان کې مې خوا ته روان دي، او څونه پسماندګي ده، هلته پسماندګي څنګه ختمېدلی شي. شروع کې زما سره د چا اسسټنس نه ولو، په دې چې څنګه چې ما دا ټول هغه وایي چې بس سبق بیا وایي لکان یې زده دی خپل نوم لیکلی شي بس د دې لپاره دا سبق کې بیاونډ دیټ هغه سبق دا نه وایي، دا هغه په خیال کې چې سبق ته وایي یا به ډاکټر جوړېږي خامخا یا به انجینیر جوړېږي، د ډاکټري او د انجینیر تو به بل شی نه شته. کوم
دنیا بخنه غواړم تاسو سره به په دې اړه خبرې جاری ساتو. مونږ سره یو اوریدونکو د ډېر وخت راهیسې را سره په ټلیفون باندې انتظار کوي، هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم، واستړی مشي.
زه د شمالي وزیرستان سپینو د تخلینه خدیب شاهزاده لتی خبرې کوم.
زمونږ نه ملمنه نه سپوختنه لري.
ملمنه ته ز ډېر سلامونه وړاندې کوم. مو دا پښتنه ده چې د دسمبر سبا کوله د کوم زیدو.
او دنیا اسلام خان، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. دوی تاسو د تعلیم په حق له پښتنه کوله رورجانه، دوی مخکې مو چې دوی د کوټنه تعلیم حاصل کړي دي او جرنالیزم کې ماسترز ډیگری ترلاسه کړي ده. جی دنیا، تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ.
بالکل، دا ورور ته ځان چې سکولونه ولو خو هر لیول ولا سکولونه نو ما ابتدایي تعلیم ما پیدایش چمن کې او چې بیا زما خل د دو کلو بولم کوم وخت خپل کوټه ته را شفټ شولو هغه د جاب په سلسله کې بهر دوه کاله بعد هغه پوسټینګ یو نوې شار ته کېدی په دا خاطر هغه وایي چې کوټه ته راسو کوټه وخت سیف ولا بدي چې کوم وخت کې چیزې پیدا شوې هم په وخت کې د افغانستان جنگ ډېر زیات په زور شور شروع ولو نو چمنونه زیات محفوظه علاقه نه و تصور کېدل بدي چې د افغانستان سره بالکل نږدې ولو نو په دا خاطر موږ کوټه ته رالو او بیا په کوټه کې زما تعلیم شروع شولو په کوټه کې ما د کالج پرې ګریجویشن مې الله ته وکړو دا بعد بیا اسلام آباد تر عالم او گائیڈنس خبر ما کولا چې شروع کی گائیڈنس نو لو په کور کې زما شرولم نو زما یو مشر ور یا خور نو چې ما ته یو څه گائیڈنس راکړی وای څنګه چې ما وختي وویل بس یا به ډاکټر جوړې یا به انجینیر د دادو علاوه نو زیات سے زیات ټیچر جوړه سبل سی سکوپ نو نو کوم وخت ما ماسترز وکړ یو واپس کوټه ته لاړم زما په یاد یو زما د مور کلاسیک مو هغه ما ته چې ته په سویم کې سبق دې تکو کنه ما ته ما خو سبق پرکې وای نو ډاکټر جوړ شوې که یو مولم جوړ شوې چې جوړ شوې زه ستاسو زه خو په دغه دوه کې یو شی نه یم وای شپاره دې وویل زه دې کلته یو شی نه جوړ شوې دا خو بیخي د شرم خبره ده نو د هغه لپاره او ته اکسپلینون سي جرنالیزم هم یو سبجیکټ دی هغه به وایي چې ته به اوس ډېر سړیانو سره به کښېنې سړیانو سره به کار کوې جرنالیسټ هم خو په تور شپو کارونه کوي دا به ته څنګه چې کوم تیا وخت ډېر چیلنجینګ و زه چې رالم د ماسترز کوم بعد 2003 کال کې واپس کوټه ته ما یو کال فالتو تیر کی پدی سی د فیملی د خاصه اول د ایجوکیشن نه اجازه نه او بیا د بعد جاب خو بالکل اجازه نه نو سلولی گریجولی د مور د پلار سپورټ را سره او هغه قرار کرا ریلایز کولو چې تعلیم چې انسان حاصل کین نو پکار دا دی چې یوټیلایز کی ځای نه
نو اوس تاسو وای اساس د کورنۍ غړي چې نور دی هغه تاسو باندې فخر کوي چې تاسو نړیوال ادارې سره د کار کوي لګیا یو داسې تاسو مثال اوس ورکې خپل لونو ته خپل بچو ته
خبر نن چې ورکی کنه ما خوښه دي چې خدای دې وکړي چې واره کی لیکن قبایلیت کې یا قبایلی علاقو کې خلک د ځان شورت کم او د خپل تربرونو سوچ زیات کوي د پیغو سوچ زیات کوي هغه دا نه وایي چې په جهالت کې د ژوند تېرونګو نقصان و تا ته رسیږي ستا تربور ته نه رسیږي نو په دا خاطر پکار ده چې انسان د خپل ژوند د خپل ماشومانو د ژوند او د مستقبل سوچ وکړي فکر یې وکړي سبا چې ته په یو ضرورت کې زما نه بې خیال چې څوک شاله راشي او مرسته کوي ټیک دی قبایلي ژوند کې ډېر پوزیټیو شان هم سزا د قبایلیت خلاف بالکل نه یم لیکن دا سوچ کوم چې تا یو بیخی لري د کلیوال وی رشتہ دار بدلانی هغه ولاړی او فتوی درکې او لار درک درې کول ته بنځي کالج ته بنځي نوکری ته بنځي دا سیستم بدلیدن پکار دی دا نسی بدل زموږ معاشره کی ترقی نه سره او اوسم کله کله زه شاو خاصه خبري اورم د مخالفت ته لیکن هغه چې کوم د شروع اپوزیشن او هغه رنګ اوس سلسله نه ده
دنیا ساسه بنورې هم خبرې کوم سه یو اوریدون کې دغه ته ورزو السلام علیکم ستړی مشي
په افغان خبرې کوم لا موږ لا د یونیسیار له مشر نه دا پښتنه ده زه یو افغان مهاجر یم او نو موږ دا پښتنه ده چې موږ ته خو دغه د تاثیر ډیره مهرباني دي مشال را دوه ته چې بال له ډیره وخت له دی یو پروګرام له میرمن اسلام دنیا خان سره جوړ کا او باید چې هر میاس هر هفته کې یو پروګرام جوړ شي ځکه چې موږ له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو کارونه دي موږ ایکسپایر ډیټ ختم شوی ده نو موږ ته ډیر مشکلات نه کور نه ور ځکه غصبې بل په پاکستان کې ډېر کاروبارونه دي خو په کال په دوو باندې د 150 کالو کاروبار په کال دوو شپږو میاشتو نه ختمیږي چې او د موږ په ټیمپو کې ټانکې او سکول هم موجود نه ده نه پرایمري میډل سکولونه مخکې موجود وو خو دلته اوس یو سکول هم موجود نه ده افغان مهاجرین لا
پاکستان کې مېشت افغانان لپاره چې کوم د شپږو میاشتو ډیډلاین د پاکستان حکومت ورکړې وو هغه په دیشم جون باندې ختمیږي فلحال خو د پاکستان حکومت یو فیصله نه ده کړې چې دا کاډو کې به ایکسټینشن اور کئی مدے کی بہ اضافہ کی جی کرنا خو امکان دا دی چې کیدل ایسی د انسانی همدردی پر بنیاد باندې پاکستان حکومت یو څو نور وخت افغانان ته ورکی او کارډو نه سی دی کیدای سی د اوسه پر یو ان سی اتدان دی معلوم چې د پاکستان حکومت باندې نه وخت کې څونه اضافه کوي شپږ میاشتې یو کال درې کاله نو هغه بیا د هغه مطابق به فیصله کول کیږي. دویم د ورور د سکول خبره وکړه او د نور مرستو خبره وکړه. یو ان ایچ آر مرستې چې دي خالصتا هغه مهاجرینو ته رسي چې څوک په کیمپونو کې اوسېږي. په دې چې زموږ فنډنګ ډېر لمیټډ دی او دا په پاکستان کې اتیا کیمپونه دي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې. نو د کیمپ څخه بهر چې کوم خلک اوسېږي د هغو پورې رسېدنګ او د هغو مرسته کوم ډېر زیات چیلنج دی. په دې چې شپاړس لکه افغانان په پاکستان کې اوسېږي او په دا شپاړس لکه کې خالي چې اته دېرش فیصد دي هغه په کیمپ کې اوسېږي او نور ټول چې دي هغه د کیمپ څخه بهر اوسېږي او په ډېر ریموټ علاقو کې کله وزیرستان سلو یا نور د فاټا علاقې سو یا د بلوچستان ډېری لېرې لېرې کلي سو هلته رسېدن ګران دی. خو انشاءالله د کاډو د اجرا دپاره به ډېر ژر یو خوشخبري واوري افغانان.
دنیا اسلام خان تاسو ژوند ته به واپس راشو. تاسو اول د فیلډ رپورټر په حیث کار کړی بیا دغه شانتي اوس د نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر سره ویان دی. تاسو نو د میډیا د ډیسک جاب تاسو کوئ, څه فرق محسوسوئ په دې دواړو کې؟
کوم وخت چې ما میډیا جوائن کړه په 2000 کال کې او وخت یو ډېر کم فیمیل رپورټر یا شوی یا انجونې په دا فیلډ کې ولې ما په یاد یو زوم یو بل حواله چې د جنگ لپاره کار کوي. اول خو ما دا خیال و چې ډېر زیات بخواري ډېر میل ډومینیټډ دا یو فیلډ لولو او ما ته نور معلوم چې خلک به یو فیمیل جرنالیسټ سیریس اخلي که نه اخلي, لیکن د خلکو ریسپانس ډېر شو او په هغه فیلډ ورک کې ما بېخي زیات ایکسپیرینس ولو د زده کړې ډېره موقع والا. په دې چار ورځ به د یو رپورټ دپاره فیلډ ته تلم او هر ورځ به مې یو رپورټ جنریټ کوي بیا به رپورټ واپس آفس ته راتګ او مختلف ایونټس ته کوریج ورکوم. نو په هغه کې د زده کړې دپاره ډېر وو. یو خو زما ماسترز هم په کمیونیکیشن ساینسز کې وو نو کوم چې زما سبق ولو هغه زما ته ډېره مرسته راکړه فیلډ کې. او په فیلډ کې بیا کوم وخت ما کار کوي نو یو ان ایچ آر د کار سره زما انټروډکشن وسولو په ډېر د مهاجرینو سره د یو ان ایچ د بلوچستان ټایمز په لاره ملاو سولم. نو زما اوس هم فیلډ چې دی هغه د جرنلزم سره نږدې نږدې دی. اوس هم ډېر لیکم تا خو مسوس هغه ازادي نشته چې کوم وخت په جرنلزم کې ته په هر شي باندې رپورټ لیکلی شي, په هر شي باندې رپورټ کولی شي, د هر فیلډ خلکو سره انټرویو کولی شي. اوس ما کار صرف اور صرف د مهاجرینو پورې محدود دی. خو اوس هم لیکنګ ویډیو سټوریز جوړوانګ او کیمپو ته تګ بېخي زیات ټریول پکار دی, سفر بېخي زیات کوم, لیکنګ سبق ویانګ د ګرد چې دی د جرنالیزم سره بالکل نږدې نږدې دی.
دنیا تاسو دا خبره کوله چې داسې به ستاسو کورنۍ ویل چې ته به سړو سره کار کوې په دفترو کې او داسې مشکلات به وینې, نو تاسو څه فکر کوئ چې په دفتر کې ښه ټریټمنټ او ښه ماحول وو او که نه داسې مشکلات وو تاسو ته؟
بلوچستان کې ما ته هیڅ مشکل نه وو. په دې چې او قبایلي علاقه ده او د قبایلي علاقې چې کوم پوزیټیو سایډ وي هغه دا دی هر څوک پیژني. زما کورنۍ هر چا پیژنله. اوس هم د بلوچستان هر رپورټر حالانکه زه زما فیملي نیم زما د نوم سره نه لیکم خو همیشه هغه ما د خپل فیملي په نامه باندې بولي. نو خلکو ته چې معلومه ته د کومې فیملي هغه خپل هم پام کوي. او دویم دا چې دا پتا باندې ده چې ته خلکو ته څونه ازادي ورکوې او څونه زیات ځان لیمټ کوي. ما ته ډېر عزت را ملاو سلو چې چیرې زوارلم چیرې مې کار وکړو. ما ته هیڅ مشکل نه و نه د رپورټر په حیثیت نه چې کوم وخت ما یو ان ایچ سی آر کې کار شروع کړي.
د سپاخیره کې تاسو پیغام تب لار شو چې نه وجی نه کوته تاسو سویل غواړې د یو لوی ادارې سره کار کولو لپاره څه ضروری دي؟
څنګه ته دا وایم چې په ډیډیکیشن باندې خپل سبق وایي. زموږ پلار ته دا وایم چې خپل لونو باندې بروسه وکړي, خپل لونو باندې سبق وایي, تر برو په خبرو دې بالکل غوږ نه نیسي, بالکل دې نه اوري. پدې چې سپی ژوند سپی دی او تې ته پښا دردي او کنن یو څوک شو سبق وایي سبا د لسو خلکو ژوندونه ور برابر اولی شي. مثلا چې چا سبق نه ویلی ته کلو خوا ته ورسه یا شارو کې هغه خلکو ته ورسه چې سبقان نه ویلی. چې اشه دی په یو حیوانانو کې فرق نه, هسپتال تیرا ولی چې وای پر کم ذکر نه اشه زپرا ذکر نه دونه همت نه کې چې ورسه د میډیکل سره ځان ته دوايي واخی یا د یو نرس یا ډاکټر سره خبر او کی. دا د شوزو د امپاورمنت د پاره شدي کې سبا دا تعلیم دا غو خپل هتیار دي.
ډیره مننه دنیا اسلام خان, تاسو سره خبرو ډیر خوند راک او ډیره مننه در نکو چې تاسو په پروګرام کې برخه واخیستله.
تاسو ډیره مهرباني.
او اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په سروې پروګرام کې نن تاسو د دنیا اسلام خان سره خبرې واوریدلې. هیله کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي.
اوریدونکو اوس هم رازو جمهوریت خبرونه ته د دې پروګرام کوربه زموږ همکار پامیر ساحل دی.
ستړي مشي. آیا په پاکستان کې اوسیدونکو پښتانه په ټولنیزه توګه جمهوریت رویه لري او کڅنګه په تیرو لسوزو کې د سیاسي او امنیتي بدلونونو له کبله پښتونولۍ ته او د پښتنو جرګې ته څومره تاوان رسیدل دی؟ آیا اوسنۍ پښتونولۍ د یوویشتمې پیړۍ له جمهوري فکر او اقدارو سره سمون خوري او کنه؟ دا ټولې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیره خپرونه کې مو په افغانستان کې د افغانانو جمهوري رویو او اقدارو یا ارزښتونو په اړه بحث کړی و. په هغې خپرونه کې تاسو واورېدل چې پښتانه په تاریخي ډول ولسواکي خوښوي. په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
ګوري موږ ته په تاریخ کې چراپا چې د میرویس نیکه ټاکل د لوی جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي. او دا پخپلا د ډیموکراټیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل ده چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي پښتونولي هغه ارزښت ندی چې اصلا په ټولنه کې قانون عملی کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس په تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي، د کلي به وځي. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولۍ و.
په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه هم ملالی شیدواری وای پښتونولي ځکه کمزورې شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړېږي، یعنی مصنوعي دي. هغه څه چې خپل ولس ورته رایه نه ده ورکړې، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده ککړې، په پګړې ورته د مشروالۍ په سر نه ده ایښي، اما والی ورته په سر ایښې ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښې ده، یا ورته قومندان د امنیې په سر ایښې ده. نو تا بند چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
اوریدونکو که خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پختون میشته سیمو یا جنوبی پختونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټول سیمې په پاکستان کې لیو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسیدونکو پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالی دوی یو ساتلی دي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
د پښتنو د عمومي کغه د افغانستان کې دي، کغه قبایلی سیمو کې دي، کغه بلوچستان کی دی، کی خیبر پختونخوا کی دی. اگی چونکہ دیزم کے پی حساب د جغرافی پی حساب د ډیر زمانه نه یو بل نه قطع کړی شوی دی، د اغه د وجه نه کتا سره لک غور سره وګوري نو د تخکان کی لک جدا جدا کلتوری اکایې نه دی. دا سی خونه د گنی چی دغه کلتوری اکایې نه بالکل جدا کروڑ لري یا جدا رویه لري، خو هغې کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې تر منځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده. نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګنې دا جدا جدا په مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسیدونکو ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویه لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دی وایي د پښتنو فوکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي. یعنی پخپل ټولنه کې د مذهب، رنگ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمل او ټولنیز ژوند نه وباسي.
کتا سود کلاسیکی شاعر متلونه او فولکلور په پښتنو تر نظر وباسي، نو دا ډیر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړی ته خو جمهوری اقدار ډیر زیات مضبوط، بلې غاړی ته جمهوری اقدار سره سره ستا چې تکثیریت وي، پلورالیزم وي، هرګوندیزی وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو سره خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیش کال مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوي شروع شوه، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزی یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو، په تیر خبرونه کې موږ په دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یو برخه ده. تاریخ یې چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمد شاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې په اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمد شاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان کاغینه تاسو وروسته وګورئ، نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجی ګوندونو خپلې هڅې کړې دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړې دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپله رایه نه ورکړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اخیستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نه تیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زرعي معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زرعي معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوې ده، ځای په ځای ماته کړی شوې ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بالخصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د هغې لاسو ته پرېوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خدای شي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومیشته شوي او د منځه یوړلی شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمونخي.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځۍ او ناامنۍ پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا له زوره او لواکه لری کړل شول. خادم حسین وایي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور راغلي یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو، ک نوابو، ک خانو او قبل مشرو هغه څه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نو. د کلی ولس د وطن جرګه برا غونډې ده او د وطن جرګي به یو کس ته مشري حواله کوله او هغه مشر کغه به نوم به ورته ملک وي او که نوم به ورته نواب وي او که خان به وي او که رئیس به وي سبه چې ورته نوم وي او د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نرواله تر غټ غټو فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې نه چې دا به پخپله وکړي یو دویم د جرګي په شکل به کوله دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا یو خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا دی وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجه نه چونکی د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي د هغې د وجه نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده نو شاید چې کوم په پیشین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه نه خبر او همدغه خبره د لورلای د پیشین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعضو ستونزو نه